احمد شیبریم دا ازادي راډیو دا تو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم.
طالبان
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د سولې په برخه کې د طالبانو پر نیت شک لري. طالبان بیا د حکومت پر نیت شک مند دي. په دې خبرونه کې مو د کونړ غازي آباد ته ورغلو چې په سلګونو کورنۍ تازه جګړو بې ځایه کړي. په پکتیا کې سږکال دا هیلې زیات شوې چې ډېر نجونې به په کانکور کې برخه واخلي.
راتلونکي کانکور لپاره مونږ آمادګي نیسو، نو انشاءالله د خپلې خوښې پوهنځي ته به کامیابیږي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو د ایران د ولسمشرۍ انتخابات څارلي.
من رای دادم خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ورکړه چې ایرانی یم، مسلمانه یم.
نور موضوعات هم لرو. تر هر څه مخکې خبرونه جرمنی غواړي چې سلګونو افغانانو ته پناه ورکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. او اروپایي ټولنې سلا وکړه چې پر بیلاروس بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه په سلګونو افغانان به ور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. پخوا تر دې جرمنی ویلي و یوازې هغه افغانان مني چې په تېرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبري اژانس جرمنی د کورنیو چارو د وزیر هاست سیهوفر په حواله ویلي له نوي پلان سره هر هغه افغان جرمنی ته ورتلی شي چې په تېرو اتو کلونو کې د دوی له ماموریت سره کار کړی وي. د ناټو بلغړي هیواد لیتوانیا هم پرون وویل هغو لسکونو افغان ژباړونکو ته پناه ورکوي چې د دوی له وسلوال پوځ سره یې کار کړی دی. پخوا تر دې د ناټو یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا او امریکا هم خپلو افغان کارکوونکو ته د پناه ورکولو ژمنې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او قریشي پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلي دي. شاغلي عبدالله په همدې لیدنه او دغه راست اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې د افغانستان د ستونزې په حواري کې د ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ونډه مهمه وبلله.
All the countries of the region now they say
د سیمې ټول هیوادونه اوس وایي چې آرام افغانستان، افغانستان کې ثبات او دغه هیواد تلپاتې والی یې ګډه ګټه دي. ګډه ګټه ترلاسه کیږي. د سیمې او ګاونډ هیوادونو دا خبره کړې خو دا چې دا خبرې په واقعیت بدل شي ګډو هڅو ته اړتیا ده.
د افغان سولې د بهیر په تړاو د شغلي عبدالله د سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د خوست چارواکي باید د شیخ زاهد پانتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عامې روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانیستل شوه هره ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. انصاری ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا تر 40 پورې اکسیجن ډبو دی فلنګ ظرفیت لري چې د اکسیجن ډبې بډکې په خوست کې اړتیا ډېره ده. خو موږ سره په لمړنۍ برخو کې کومک کولای شي په عاجلو ناروغانو کې. موږ تقریبا د ورځې تر 140 بالونو پورې موږ ضرورت لرو.
په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي دي. تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت ویل د اکسیجن لپاره د دوی ورځنۍ اړتیا له لس سره ډبو پورته ده. حال دا چې په ټول افغانستان کې خصوصي سکتور یوازې د اړتیا نیمایي برخه تولیدولی شي. په افغانستان کې پرون د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,500 واوښت چې د ټولو تلفاتو شمیر له څه باندې 4,000 کسانو تیر شو. اندېښنې دا دي چې نارسمي شمېرې ښایي تر دې ډېرې زیاتې وي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس د اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. دا خبره پرون د دغې ټولنې ډیپلوماتانو او دغه راست د اتریش د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. دوی ویلي دا بندیزونه د بیلاروس هغه اقدام په وړاندې لګول کېږي چې د راینیر شرکت یو الوتکه یې په زوره په پلازمینه منسک کې ښکته کړه او تیره میاشتې د دې کېنول شوې الوتکې له منځه د بیلاروس د رژیم مخالف فعال او خبریال ونیو. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي پر بیلاروس لګیدونکي اقتصادي بندیزونه د هغه هیواد ځپونکو اقداماتو ته یو ښکاره او اغېزمن ځواب دی. که د اروپای ټولنې مشران د جون په 15مه پلان شوي غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي. له بیلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر لارو چارو بندیزونه ولګول شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون انتونیو ګوتیرش د دویمې دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکه. ګوتیرش به د 500 کلونو لپاره هم د دغه نړیوال سازمان چې 193 هیوادونه یې غړي دي مشري کوي. د همدې میلادي میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې 45 غړي لري د دویمې دورې لپاره د ګوتیرش د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی و. د 2020 کلن ګوتیرش د ماموریت دویم پړاو د راتلونکي 2022 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. او د اروپا د فوټبال جام په دوام به نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې د فرانسې ملي لوبډله له هنګري سره لوبه کوي. دوهمه د جرمني په مونټران ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ ده. او د درېمې لوبې کوربه اسپانیا ده چې ټیم به یې په خپل هیواد کې له پولنډ سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږنبي په ټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وی اندېښنه لري چې طالبان د افغانستان د موضوع سیاسي حل ته لیوالتیا نه لري. عبدالله عبدالله په ترکیه کې له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ځینو نقشو نشانو پر بنسټ طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د پوځي لارو چارو په لټه کې دي. طالبان بیا وایي چې دوی سوله غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي که طالبان له پوځي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه یې کړې ده. عبدالله چې د انتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیې ته تللی پرون له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا ونه لري.
طالبان ممکن ځان پیاوړی وګڼي. لږ تر لږه د دوی ځینې غړي په دې باور دي چې کولی سي د بهرنیو ځواکونو له وتلو د پوځي لارې لپاره ګټې واخلي. ولې هغوی په خبرو کې له جدیته کار نه اخلي؟
طالبان بیا دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی له پوځي لارې د بریا هڅې کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی له کلونو پخوا د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې پر هواري ټینګار کوي. ښاغلي نعیم تور پورې کړ چې د دولت لورې خبرو ته صادق نه دی او په خبره یې له اختر وروسته دوی خبرو ته چمتو دي خو د دولت مرکزي پلاوی نه دی بشپړ. دولت او طالبان داسې مهال یو بل د سولې په بهیر کې په نه جدیت تورنوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون یوه برخه د تاوتریخوالي کمښت و خو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه 10 ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ستونزه په جګړې نه هواریږي.
in part of the Taliban should they think that
که هغوی فکر کوي چې له پوځي لارې بریا ته رسیږي دا به د طالبانو لخوا ډېره غلطه محاسبه وي. دا تکراروم چې د جګړې دوام به هیڅ ګټونکی ونه لري.
له افغانستانه د سپتمبر میاشتې تر 13 نیټې د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ممکن وضعیت نور هم خراب شي. ټاکل شوی و چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو یوه برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه کړي خو غونډه په ظاهره د طالبانو د نه ګډون له کبله تر اوسه نه ده ترسره شوې. ښاغلی عبدالله وایي د ترکیې غونډه نه ده لغوه شوې خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي طالبان پوهیږي چې د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. خلیلزاد ویلي طالبان د جګړې او سولې له منځه د یوه کار د انتخاب حق لري او په خبره یې د ترکیې په غونډه کې به دا په ډاګه شي چې طالبان د جګړې دوام غواړي او که سوله.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په وینا مو په راپور کې واورېدل چې طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه ښکاري او جګړو ته زور ورکړی خو طالبان وایي دوی سوله غواړي. د دوی په وینا د کابل اداره سوله نه کوي. له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړو په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ څخه د جګړې له امله په لسګونو کورنۍ وبخښې محکمې په سلګونو وویل خپلې د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي دي او د سرپنا له نشتونه شکایت لري. دوی په جنګ کې له ښکېلو خواوو د جنګ بندولو او سولې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د غازی آباد اوسیدونکي به شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې په سیمه کې حکومتي ځواکونه وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او د جګړې سنګرونه یې ګرم ساتلي دي چې له امله یې بولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شپږویشت کلن خانشیر هم له خپل کلي راوتلی، ماشومان او د کور یو څه سامان یې په یو سرلوڅي سوزکي موټر کې اچولی. دا ورته هم نه ده معلومه چې چیرته او چا کره به ځي. راکډه شوي خلک په جنگ کې لښکېلو خواوو یوازې د سولې او امن غوښتنه کوي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خانشیر او پلوشه وایي په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د جګړې له امله د راکډه شوو کورنیو سروې پیل کړي او ډېر زر به ورته سرپنا، خوراکي او نور اړین مواد ور ورسوي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو سل نه شپږ پاملونه د مسروې کړل ځنې پاملونه به عاجل سرپنا ته ضرورت لري چې هغې ته به موږ سبا خیمې او نور غیر خوراکي توکي مو انتقال کړو. هغه به ورته توضیح کړو پکته شل پنځه شپږ پاملو پورې دغسې کورنۍ پاتې دي، هغه به سبا تر غرمې پورې خلاص شو او انشاءالله د ډبلیو پي او نور همکار موسسات او روغار کوم کومکونه چې دي هغه به په دې هفته کې ورته ورسېږي په خیر.
په غازی آباد کې د جګړې له امله په داسې حال کې لسلو زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاوو یو بل سره لیدلي، خو ورسره د هیواد په یو شمېر سیمو کې جګړې هم زیاتې شوې دي.
د کونړ په غازی آباد کې جګړو په لسګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړې دي. نن د جون نولسمه په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ارواپوهانو په باور له جګړو سره جنسي تیری زیاتېږي او په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، خو هم حکومت او هم طالبان دا ردوي چې د دوی د وسلوالو پولیکو کې جنسي تیری کېږي. تفصیل په دې راپور کې
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زیم هغه ولسوالۍ ډېره ناامنه ولسوالۍ ده، جنګ د جلال ده، هلته
د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یاویشت کاله عمر لري. دغه میرمن وایي چې په څوارلس کلنۍ کې له خپلې خوښې خلاف نامزاده شوم. له نامزادي یې لا درې کاله نه و تېر سوي چې نامزاد یې په یوې بمي چاودنه کې ووژل سو. دا پیښه د نوموړي د ستونزې پیل و. له هغې وروسته مجبوره سوه چې له خوښې پرته له بل چا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نوموړي یې پرې راضي نه وه. په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د میرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر خپلو خواو غږ کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې ښکیل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وایي رحول الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او په نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنگ کې زموږ منصوبین مرتکب دي جرایم سي وي وسي یا درسي متهم شوی اوسی پس په دې اساس باندې د مونږ ته او زمونږ ټولو منصوبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په مونږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې وخت کې مونږ ډېر سرچتي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي، له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي. د دوی له ډلې شرف الدین اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د فرد اضطراب، ژور خپګان، وسواس او په اوږد مهال کې ژور خپګان او ویره ډېریږي، په لنډ مهال کې هم دا اختلالات ورته پیدا کیږي. د دغسې یو فرد حالت په لنډ مهال کې ډېر ناامیدي، ډېر خسته یي، ډېر زله یي، ډېرې حالت بدي او بېلابېلې پېښې او حادثو سره مخامخ کیږي او ډېر ځله د ځان وژنې په فکر کې ملوي.
جنسي تاوتریخوالی له شخصي رواني ستونزې سره په خوا کې ټولنیز مشکلات هم رامنځته کوي. د ټولنیزو چارو کارپوه زرمینه کاکړ:
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضایاو شاهدان وو، چې امکان لري د دې قضایاو ډېری برخه اوس هم پټوي. د دې لپاره چې موږ یو سنتي هیواد کې ژوند کوو، دلته حتی د قانون نه هم اوس هم سنتونه زیات حاکم دي او د دې راز نه پرده پورته کول ډېرو کورنیو ته ننګ ښکاري. او دا قضیه هم د یو میرمن په وژلو او یا هم د هغه په بدبر کولو کې ختمیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو له امله ډېری ښځې او ماشومان له جنسي ځورونو سره مخ دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول و در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
د پکتیا ځای چارواکي وایي د تیر شوونیز کال په ترڅ کې د کورونا وبا د راتلو او قرنطین له امله شوونځي رخصت او نجونې زده کوونکي په کورونو کې بندې پاتې شوې، چې له امله یې د کانکور لپاره د دوی تیاری نیمګړی پاتې شو. او همدا لامل و چې د 1999 شوونیز کال د کانکور په ازموینه کې د دوی د ګډون شمیر کم شي، خو سږ کال هیله ده چې دا شمیر زیات شي. تفصیل په دې راپور کې:
پکتیا کې نجونې شته دی چې د زده کړو لیواله دی، لیکن
نو لس کلنه شکیبا د پکتیا د مرکز ګردیز د نجونو له خري لسه فارغه شوې. دا وایي تیر کال یې د کنکور لپاره پوره تیاری نه ونیولای، نو یې تصمیم ونیو چې د 1999 کال د کنکور په ازموینه کې برخه وانخلي. دا وایي اوس مهال په یو خصوصي ښوونیز مرکز کې د راتلونکي کال د کنکور ازموینه لپاره په تیاری بوخته ده او هیله منه ده چې د خوښي وړ پوهنځي ته بریالی شي.
د پکتیا اکاډمي زموږ لپاره د پکتیا د انجل لپاره یو ډیر ښه فرصت دی او ان شاء الله کچېری مخ خپل درسو ته پابند اوسو، راتلونکي کانکور لپاره هم مونږ امادګی نیسو او هلته اشتراک کوو او ان شاء الله د خپل خوښي پوهنځي ته به کامیابیږي.
شکیبا وایي د دې نورو ټولګیوالو نجونو بیا له کوم تیاری پرته د کنکور په سهکل ازموینه کې ګډون وکړ، خو په وینا یو شمېر نجونې خپلو پایلو ته هیله منې نه دي. په پکتیا کې د نجونو لپاره د کنکور ازموینې د ځنګړي کورس نشتوالی یو بله ستونزه وه چې زیاتره نجونې ورسره مخ وې، خو اوس د دې ستونزې د حل لپاره یو خصوصي ښوونیز مرکز جوړ شوی چې د مهال پکې لسګون نجونې په زده کړو بوختې دي. په دې ښوونیز مرکز کې د نجونو لپاره د کنکور ځنګړي تیاری ټولګي هم شته چې لسګون نجونې پکې په زده کړو بوختې دي. د دې مرکز مشر احسان احسان وایي هیله مند دی چې سه کال به د کنکور په ازموینه کې د پکتیاوالو نجونو شمېر لوړ شي او هم به په لوړو نمرو د خوښې وړ پوهنځیو ته بریالی شي.
موږ باورمند یو انشاءالله چې په راتلونکي کانکور کې به له پکتیا څخه په کانکور کې د نجونو ګډون هم زیاتېږي او انشاءالله یو ښه نتیجه به ورکوي. اوس زموږ سره د کانکور امادګي په سیم کې 13 زده کوونکي دي. یوې بلې ستونزې په درک کولو چې هغه اقتصادي ستونزه وه، دا ابتکار بل هم وکړ چې دوی دپاره مو 25 وړیا سکالرشپونه برابر کړل.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د پکتیا ولایت څخه د کنکور په ازموینه کې 600 نجونو برخه اخیستې وه، خو سه کال دا شمیر 216 تنو ته راټیټ شوی وو. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تیر ښوونیز کال کې د کورونا وبا د راتلو له امله ګڼې نجونې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری له نیولو پاتې شوې چې له امله یې په کنکور کې د ګډونوالو نجونو شمیر هم کم شو. د پکتیا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیالې روحانیه سهار ازادي راډیو ته وویل
اکثر خویند په دې نظر وي چې په نویم کال تعلیمي کال البته لیکن نصاب هم سم تطبیق نه و او بل کورونایي کال وو. دوی کورسونه هم تعقیب نه کړل. په دې وجه دوی تصمیم لري چې په 1400 کال هغه کوم زده کوونکي سپاره کړل دوی سره په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي.
د اغلی سهار په وینا تیر کال د ټولې پکتیا په کچا 204 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې وې او په خبره یې ښایي سږ کال د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې تر 250 تنو پورې نجونې فارغانې ولري. نوموړي وایي ناامني د ودنیو او ښځینه ښوونکو کمښت د اقتصادي ټولنیزو او کلتوري ستونزو له امله ګڼې نجونې په نیمایي کې خپلې زده کړې پرېږدي چې له امله یې له 12 ټولګیو کم شمېر نجونې فارغېږي او په کنکور کې په کم شمېر نجونې برخه اخلي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ترکیې نقش په دې هیواد کې او په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا فعالېدو ته اندېښنې هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپي خپرونو ته په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې دي. دې کتنې ته مخه کوو.
فرنګ پالیسی خپرونې په افغانستان کې د ترکیې د رول په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې چې مایکل کوګلمن لیکلې په پیل کې ویل شوې د افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته چې کله په دې هیواد کې د نفوذ د زیاتېدو خبره کیږي نو ډېر د چین، ایران او روسیې نومونه اخلي. ترکیه ډېره لږ یاده شوې چې له امریکا سره له روسیې څخه د دفاعي سیستم د رانیولو پر سر اختلاف لري. خو د وروستیو ورځو انکشافات ښیي ممکن انقره په کابل کې مهم سیاسي او امنیتي رول په غاړه واخلي. په لیکنه کې وړاندې لولو ترکیه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونه روزلي ډېره موده یې د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتلی او اوس یې هم ویلي چې که امریکا مالی مرسته ورسره وکړي نو حاضره ده چې دې ماموریت ته دوام ورکړي. ورځپاڼې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو کتنې ته اشاره کړې او لیکلی دی چې ښاغلیو بایدن او اردوغان د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د لیکوال په باور د ترکیې له لوري د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې وړاندیز ممکن د ښه نیت یو اقدام وي او په نتیجه کې د امریکا له لوري پر دغه هیواد هغه بندیزونه نرم شي چې له روسیې څخه د S-400 توغندوی دفاعي سیستم په خاطر پرې واشنگټن لګولې دي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر له افغانستان د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنه ډیر اهمیت لري ځکه چې د هوایي ډګر افغانستان ته د ډیپلوماټانو او مرستندویانو د تګ راتګ کلیدي لاره ده. که څه هم طالبانو له ترکیه غوښتي چې خپل ځواکونه وباسي او د کابل د هوایي ډګر په امنیت ساتلو کې ونډه وانخلي خو دا هیواد هم د افغانستان له حکومت او هم طالبانو سره تودي اړیکې لري. ترکیه په اپریل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د کنفرانس د کوربتوب لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه ومنله خو دا غونډه له دې کبله جوړه نه شوه چې طالبانو پکې برخې اخیستو ته تیاری ونه شوده. ملټري ټایمز ورځپاڼه د ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر په دې څرګندونو لیکنه خبره کړې چې وایي القاعده په 2 کلونو کې په افغانستان کې بیرته رایوځای کېدای شي. لوید آستن د پنجشنبې په ورځ وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د القاعده په شان سخت دریځه ډله ممکن په 2 کلونو کې ځان بیا منظم کړي او امریکا ته ګواښ پیش کړي. د دا خبره د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې په استیمایه غونډه کې د سناتور لینسی ګراهم د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش د بیا قوت اخیستو لږ ډیر او که متوسط امکان شته. سناتور لینسی هم وویل چې دی هم دغسې اټکل کوي چې په 2 کلونو کې به دا ډلې بیا ځان منظم کړی شي. په غونډه کې د امریکا لوی درستیز جنرال مایک میلی حاضر و. د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له دفاع وزیر لوید آستن سره موافق دی.
د ایران د انتخاباتو کمیسیون ویلي نن به د دیارلسم پړاو ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي پایلې تر غرمې وروسته اعلان کړي او رسمي نتیجې به سبا ته په ډاګه شي. دا ټاکنې پرون ترسره شوې چې محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی نوماندان وو. د ټاکنو په ورځ د درغلیو ځینې دعوې هم شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نظر پوښتنې دا ښیي چې ممکن محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشري کوي ولسمشر شي. شپېته کلن رئیسی په 1983 کال کې د هغو قاضیانو له ډلې و چې د زرګونه سیاسي زندانیانو په محاکمو کې یې برخه اخیستې وه. هغه مهال دا زندانیان په مرګ او اعدام محکوم شول. د بشري حقونو سازمانونه رئیسی په بشرضد جنایتونو تورنوي او نوموړی د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی. کارپوهان وایي که رئیسی ګټونکی شي د لویدیز پر ضد به د ایران لهجه نوره هم تنده شي. څه باندې 9.5 میلیونه و 3 لکه 10 زره کسان په دغو ټاکنو کې د رایې اچولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو، خو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه له 80% نه تر 80% پورې بلل شوې ده. د ګډون دا کچه ځکه ټیټه وه چې په ایران کې دننه او بهر یو شمېر سیاسي ډلو دا ټاکنې تحریم کړې وې. دې ټاکنو پلویان او مخالفان درلودل. دو تنو رایې ورکوونکو حمید لطفی زاده او پری میر امام فرانس پرس آژانس ته ویلي:
ما رای ور نکړه. دلیل دا و چې څلور کاله مخکې مې هم رای ورکړې وه، خو وضعیت بدتر سو. دا ځل مې فکر وکړ چې د رای نه ورکول ممکن شوي.
ما د دې لپاره رای ورکړه چې ایرانی یم، مسلمان یم، دا مې دنده ده، دا مې هیواد دی، باید دا کار مې کړی وای.
د رای اچونې مرکزونه پرون سهار پرانستل شول او د شپې تر ناوخته خلاص وو. د ښار پر شوراګانو د څارونکي پلاوي مشر احمد نادری خبریالانو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې رایې په پیسو اخیستل شوي. ده ویلي که چیرته دا تورونه ثابت شي په هماغو مرکزونو کې به چې د رایو پیر او پلور پکې شوی رایې باطل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سپیس اکس د امریکا د پوز یو جی پی ایس سپوږمکۍ فضا ته یووړه. دا سپوږمکۍ به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبردار دی چې چین فضا ته درې ستور مزلي ولیشل. جزئیات په دې راپور کې.
سپیس اکس د امریکا د پوز لپاره د جی پی ایس 15 سپوږمکۍ د مځکې مدار ته یووړه. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوورال له فضایي مرکزه فضا ته وتوغول شوه. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پي ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2550 مایله لرې به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضایي انکشاف داري چې درې چینایي ستور مزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور له مخې دا له 500 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستور مزلي لیشي. دا ستور مزلي د شینژو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولیږل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته له سپرلیو سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې 14 واري فضا ته ستور مزلي لیږلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ډول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې ټاکل شوې ده د اروپا د فوټبال جام په دوام باندې درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د فرانسې ملي لوبډله له کوربه هیواد هنګري سره مخامخ شي. دویمه لوبه د جرمني په مونشن ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ ده. درېمه لوبه په اسپانیا کې ده چې ټیم به په خپل هیواد کې له پولنډ سره مخامخ شي. په پورونی لوبو کې کرویشیا او چک یو یو مساوي شو. انګلستان او سکاتلند 0-0 مساوي شول. سویډن سلواکیا ته په یو ګول ماتې ورکړه. اته بجې او 1.5 دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د جرمنی د کورونی او چار وزیر وی هغه په سلګونو افغانان به ور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. خو تر دې جرمنی ویلي وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ترکیه کې د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د خوست چارواکي وایي د شیخ زاید پوهنتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعاله کړه. د خوست عام روغتیا مشر حبیب شاه انصاري وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شوه هره ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقه ته ورسېده. که د اروپایي ټولنې مشران د جون په 15مه پلان شوي غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي له بیلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر چارو بندیزونه ولګول شي. او د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ پرون انتونی ګوتیرش د دویمې دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي مشر په توګه وټاکه. دا سجی رادیو د دې سات د خبرونه خبری برخه هم دومره به اوس بحث لرو. د ازادي په څپو کې پروګرام چې د پنځشنبه پر سپور شو لنډه برخه اوس اوریدل شي.
د ازادي په څپو کې
در امواج آزادی
احمد چبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د نړۍ په هغه یوادو کې چې خلک کار لري هلته امنیت ټینګ وي، او په هغه یوادو کې چې پانګونه زیاته کې هلته د کار امکانات میسر شي. د اسریب چپو کې د خبرونه کې هم دا مسله څېړو چې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې لپاره څومره امکانات شته. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې درې ورځنۍ غونډه دوشنبه پیل شوه، چهارشنبه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی یو مشر د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري وو چې له شمرخه به وایم د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په سټوډیو کې راسره دی. چخانسوري صاحب شرف لري.
مننه، سلامات اوسئ. کوروده
دا بحث په پوڅو مهمو برخو وېشم. د دې ونې غونډه په افغانستان کې بهرنیان په کومو برخو کې پانګونه کولای شي، ولې بهرنیان پانګونه وکړي، د سپتمبر تر 11مې چې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي بیا به هم په دې هیواد کې نور هیوادونه پانګونه وکړي. چې خانسوري صاحب، د پراګ د سوداګرۍ او پانګونې درې اړخیزه غونډه نتیجه څه وکړه؟ پولانډ وی تاسو بیان کړی
د ډیر شګوند درې ورځې وا چې په دې کې د چک او سلواک پنګوالم پکښه وو او ته کمپنی او مالکینم پکښه وو. د افغانستان پلاوی چې راغلی په دې کې د کرنې وزارت موین صاحب مو او همدار از د تجارت او صنعت وزیر صاحب هم تشریف درلودي. عملی مسایل باندې باسو سوچ سره کم کولای سو د افغانستان او د چک ترمنځ د صادرات او وارداتو کچ زیات سي، خصوصا د افغانستان د زراعتي توکو د همدار از معدنو کې سره کم کولای سو. چک په خو هم د افغانستان په معدنو کې مطالعه کړې وو او موږ د دې ثروتو باندې درلودو چې دوی صفه ابتدایي یاداشت ممزا کو د معدنو برخې کې چې کابل تلاشت د تعقیب او د تخنیکی برخې او معلوماتو برخې ورسره کار کوو. ډیر لیواله چې د افغانستان معدنو کې د افغانستان د خصوصي سکتور سره په ګډه پنګونه وکي، او زه دا فکر کوم چې دا به یو ډیر مثبت پیل وي. او پراګ او چک پکې دایسي چې په اروپا کې هغه هب غونډه جوړ شي چې د افغانستان پنګوال د نورو اروپایي و دوسره وکولې شي تماسونه
خو. څنګه ترې سب د افغانستان د جیولوژیکي چړنو لپاره د امریکا ځانګړي مسول جیک میدلن ساينس لایف مجلې ته په مرکه کې تیر کال دا خبره کړې و چې په افغانستان کې د پلټنو پر مهال معلومه شوې ده چې د چلر وشته سي قانون او منرالونو پټي زیرمې شته چې د نړۍ په کچه نادر دي او کمیابې دي. دغه څه بارزش د زیرمو په اړه هم څه خبره یاد شوه چې پنګونه وکړي.
بالکل، د افغانستان ټول هغه مادن چې آماده و پنګونه کړي او سرمایه‌ګذاري ته هغه موږ واځي بستے راوری چې دوی تجار سره شریک شوی چې پاغه کې د وسپنې سینوالې تر مسو طلا نفت گاز او قیمتي او نیمقیمتي ډبرې د افغانستان د همدار از هغه ولس نادر عناصر چې د جیولوجي دسته په افغانستان کې د هغو باندې بحثونه اوس و. دوی مشخصا د افغانستان د مرمرو برخو کې هم لیوالتیا درلودله چې صادرات هم وکړي او پانګونه وکړي، همدار از نفت و ګازو باندې او همدار از د افغانستان د زغالو د هم چې د زغالو څخه بیا برق تولید سي په هغه برخه کې هم د دوی لیوالتیا ډېره زیاته وه چې بیا په مختلفو کچو باید دوی سره تخنیکي ناستې کړو او د افغانستان خصوصي سکتور هم ورسره داخل کړو تر څو دوی په ګډه وکولی سي په دې برخه کې پانګه واچوي.
دلته یوه خبره دا ده چې جمهوریت په خپله چې په کومو هیوادونو کې پانګونه کړې ده، تر ټولو زیاته پانګونه په جرمني کې کړې ده، بیا یې په استریا کې کړې ده او په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لکه هالند، لوکزامبورګ، سلواکیا او حتی بریتانیا کې دوی پانګونه کړې ده. همدارس نورو هیوادونو جرمني دلته پانګونه کړې ده او اروپایي هیوادونو په خپلو منځونو کې په دې برخه کې یو راپور مال وست په هغه کې ویلي و چې شپانګونه داسې هیوادونه سره نږدې پانګونه وکړي، نږدې هیوادونه. فکر مې کوي چې چکله افغانستان ډېره لري ده یو پانګونه به موثر ډېره نه.
زه فکر کوم پانګه باغ ځای کې باید وسی چې هلته ظرفیت یو د دې ظرفیت وسی چې د هلته ګټه پورته کړي، هم خصوصي سکتور هم حکومت ته چک په افریقایي وادو کې هم پانګه کړې ده، چک په نور آسیایي وادو کې هم پانګونه کړې ده، یوازې افغانستان باندې دوی په رواندا کې او په نورو وادو کې په افریقا کې هم د اوس سرمایه‌ګذاري کړې ده. په خوا هم په افغانستان کې سیمنټو برخې ایرات کې سرمایه‌ګذاري کړې او همدار از په خوا هم چې چک خلوا کې یو ځای وو افغانستان ترانسپورت بس کې دوی پانګونه هغه کړې وو. اوس په دې زمانه کې چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده او همکاري سره ډېر لوړه شوې ده، د بانکي سیستمونو ټولسته د واټن چې دومره مطرح نه دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
اسدی په صفو کې خبرونه لا اسدی رډو او احمد شبریم ستاسو کوربه په خبرونه کې میلما د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخنسوري ده. که د پنګونې په برخه کې یو بل موضوع تراشم، د لوګر د عینک د میسو پرکان تاکل شوی و چې چین تقریبا 8 میلیارډ ډالر پنګونه وکړي. فکر نه کوي چې یو څه ډیره وځندېده؟
شبر صاحب بالکل تاسو یو فرمول ده، پروژه ډیره زندیدله ده، متاسفانه په هغه وخت کې د پروژه باندې کار شوی چې امضا سي د حقوقي لحاظ ټول ابعاد نو سنجول شوی او ستونزې لري. مو په تیرو اتومي اسکو ستونزې دلو چې هغه ټول ستونزې یو لیست نه جوړ کو او همدار از د چینایي شرکت سره هم په دې باندې موږ ته دی باس کړی دی. یو واضح قوي حقوقي ټیم هم په کابل کې آماده موږ لرو او تخنیکی ټیم هم په ډیر نږدې راتلونکي کې موږ د چینایي شرکت سره مذاکرات شروع کو، یا به چینایي شرکت د پروژې ته حرکت ورکړي او کار به مختزي او یا به حکومت افغانستان بل تصمیم نیسي تر څو کولای شو په هر طریقه چې یا بل سرمایه گذاري خپل حکومت د ستر کانت چې د افغانستان یو لوی مادن دی هغه حرکت ورکړي او د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راسي. چې دا ډیر خوشت انتظار چې خلکو کړی یو لس کال تقریبا دا ان شاء الله پر اتلونکو څو میاشتې کې پاتې ورسې او د مساینک موضوع یو طرف اسیده
په د امری کان په برخه کې دا خبر هم کده چې حالت تاریخي آثار دی او هغه هم یو ستونزه ده، هغه اړخ حل شوه دی؟
بالکل، تاریخي آثار او ستونزه هم موږ د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره کار کړی دی، یو تفاهم نامه امضا کوو. هغه بعضی ساحه چې تاریخي آثار لرو هغه ممنوعه ساحه لنو چې حالت مدنکاری نه کیږي او په نورو ساحو کې به مدنکاری په طریقه کې چې تخنیکی لحاظ چې آثار ته زیان نه رسي او زیاتره صحیح دي چې بل تاسو به دغه نسته تاریخي آثار نسته. په دې برخه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره موازی کار کوو، هغه آثار چې کېدای شي انتقال شي هغه بیا په لوګر کې یو موزیم یا کابل موزیم ته به را انتقال شي او دا کار به شروع شي. همدار از د استملاک موضوع هم یو ستونزه و، هغه هم د شارسازی و ارزی وزارت سره مخ کار کړی دی، استملاک موضوع هم حل ده ان شاء الله. د حکومت د خاص خیدي پروژه د پیل لپاره کوم خاص ستونزه اوس موجود نه ده.
د دې لپاره چې د افغانستان یو مهم کان ګڼل کیږي په داسې وخت کې چېرته هغه پخوانی چینایي کمپنی شاته شي، فکر نه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت هم دا نه ایجابوي چې له یو بل کمپنی یا یو بل شرکت سره افغانستان قرارداد لاسلیک کړي؟
همدا اوس هم ډېر نور شرکتونه دي چې لیوالتیا لري چې په دې کان کې سرمایه ګذاري وکړي. دا د هغه معدنو څخه دی چې ثبوت شوی تثبیت شوی دی کې دای شي دنیا په ډیر غټو د مصر په کانو کې د اول یا دوام به عبادت چلی، نو د پنګونو په برخه کې مشکل نشته. موږ کوشش غزمی دغه کوو چې هم دا چینایي شرکت سره تفاهم ته ورسو او دا واری یو واضح تعهد ځینې واخلو چې په یو دقیقه وخت باندې دوی کولای سي خپل کار شروع کړي او هغه تعهدات چې په قرارداد کې شته هم د حکومت خوا دوی خو هغه تطبیق سي او که چیرې خدای خواسته نتیجې ته ورسو په د نوي شرکت سره یا نوي قرارداد سره امضا کول کوم مشکل نه لري. د امنیت د لحاظ هم کېدای سي بیا وروسته تاسو باسه کوي تدابیر نیول سوي دي د محافظت عامه تصدیق په وزارت داخلي کې د اوس انتخاب شوري امنیت هغه د افغانستان د سترو ملي پروژو امنیت په غاړه لري په شمول د بند کمال خان ښار پر کې دی په شمول لري چې د ایرات کې بند سلما او نور بندونه ښکار کې ټول امنیت د تصدیق مفرت امین سي او امدار از اوس موږ د شبرغان ستر مزار پورې او 40 کیلومتر د غازو پایپ لاین رو د امنیت هم دوی نیولې دي.
آزادی په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په خبرونه کې مو میلمه د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخان سوری دی او په دې خبرونه کې د افغانستان سوداګری د خونو د مدیر هیئت غړی خان جان علي کوزی هم له کابل په ټلیفون را سره شو. علي کوزی سب خبرونه ته شرغلی ستاسو په نظر د بهرنیو پانګوالو لپاره په افغانستان کې ترڅ بریده زمینه مساعده ده؟
د قرارداتونو په اعتبار باندې واقعیت چې لاسته راوړل نشته دی او دغه نوې چې د معدن وزارت کوم اجرات په لاس کې نیولي دي دا قابل د قدر دي. دا نو د تر اوسه پورې په دغه 50 کالو کې زمونږ د معدن صادرات نه کېدل او خصوصا قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې چې هغه ټول بند دي. رئیس د فرمان له مخې دا اوس ورته ازادي ورکړل شوې ده په نوې شرایطو باندې. دا هم قابل قدر دا واه قراداتونه چې د تلکو د شوکانی د مرمرو دا هم د سایل ورده. یو خو مسائل دا چې چې عمومي مشکلات دي چې هغه نه څوک سترګې نشي پټولای چې په ملک کې دغه سی یو حالت دی. په دې شلو کالو کې خصوصا د 2014 نه را په دې خو مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي زیات شوې دي. تاسو په دې خبرې واستې چې په افغانستان کې سرمایه گذاري او یا په بل یو ملک چې زمونږ همسایي چې هلته جنگ نه وي هلته انرژي موجوده وي هلته امکانات موجود وي. د مثال په ډول زه تاسو ته یو خبره کولی شم چې په افغانستان کې زمونږ لوی سرمایداران چې دي حتی زه یو نمونه د عبدالرحمن الکوزي راوړلی شم چې لویه سرمایه ګذاري کړې په افغانستان کې که 300 یا 400 کارګران دی لري نو د هغې په نمایي باندې 150 کسه باید دا امنیتي سکورټي وساتي. یعنی زمونږ 25% زمونږ عواید چې موږ لاسته راوړو په افغانستان کې هغه زمونږ په سکورټي مصرفېږي.
علي کوزی صاحب مننه، تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان د قانونو ارزښت د امریکا د جیولوجیکي سروې له مخې 1 تریلیون اټکل شوی او د افغانستان حکومت وایي چې شاوخوا 3 تریلیونو ته رسېږي. که ستونزو ته راشم او په لنډو د چخنسوري صاحب نظر په مختلفو برخو کې واخلم، امنیت، آیا بهرنیان ډارې په افغانستان سرمایه گذاري وکړي؟
منه نه، زه فکر کوم چې یو تشویش دی ولې دومره د ډار موضوع نه دی چې دوی سرمایه گذاري ونه کړي. اول خو سلام ملکوزی صاحب ته. ملکوزی صاحب په دې خبر دی چې د کجکی په ولسوالۍ کې کجکی بند بندي یو ترکی شرکت ته تقریبا 4 کال کې کار کوي. کوم امنیتي ستونزې دوی ته نه دي اجازه سوی دي. هغه مختلف میکانیزمونه دي چې د افغانستان حکومت یو سترلا اسلند لري تر څو د پنګوال ته هغه ضمانت د امنیت تور کې چې دوی وکولای شي په دې ډول ځل خپل کار وکړي. یعنی کجکی غوندي ځای کې چې دومره لري هم دی بند باندې 4 کال کې یو خارجي کمپنی کار کوي یو ستونزې نه لري. نور ځای کې مشکلای سوچ په ډیر واضح میکانیزمو او تر هوبندي پنګوال راجسکو او د افغانستان خصوصي سکتور سره شریک سي په ګډه وکولای سي په افغانستان کې پنګوال شي.
بل ستونزې سیاسي ثبات د سولې روان نامعلوم برخلیک د سیاسي بې‌ثباتۍ باعث کېدای شي. نو څنګه سره په افغانستان کې په سمای گذاري باندې منفي تاثیر نه کوي دغه رواني اوشته خبري؟
کیدای شي بعضی تشویشونه ایجاد سوي وي خو ولې وزارت باید ورته ورکول سي چې د سیاسي ضمانت لپاره هم واضح میکانیزمونه سته. بانک جهانی او نور نهادونه سته چې سیاسي ګارانټي ورکي پنګوال ته او د حکومت هم تعهدات چې د سرکې او قراردادونه چې مزاکي هغه په نړیوالو سطحې چې ضمانت ولري. او زه فکر کوم چې شرایط د افغانستان اوس په مغه رقم چې ویل کیږي یا په رسنیو کې یا د خلکو کې زنګ تشویش ته چې خلانه خاصه نظام به سقوط کې یو سیاسي سبب تر سوال اندزي هغه شی نسته. او ستونزې به یو څو نور میاشتې به جنجالو نه وي، خو موږ کولای شو په ګډه سره د دې ستونزې هم ځانو بسو او هم ان شاء الله سولې ته هغه زمينه اوس برابر شوی ده چې په تیرو شلو کالو کې نه و.
الکوزه سم مخ تر دې چې تاسو تر شم د سونتو په برخه کې بل پښتنه هم له وزیر صاحب لرم چې خان سوري سم اقتصادي ثبات د کورونا له خطر په افغانستان کې ټکنای دی، فقر، لوږه، جګړه، دغه ټول شان فکر نه کوي چې پانګوال په افغانستان کې له پانګونې راګرځي؟
متاسفانه د کورونا موضوع یوازې افغانستان نه، ټول نړۍ کې اقتصاد ته ضربه رسولې ده او نور ځایو کې هم چې پنګونه کیږي مشکلات شته. موږ هم د اوس په ایراد کې د مس یو قرار ده درو مس شیدا ورته شیدایي کې دغه پاګه کې یو کویټي کمپنی ده، یو کانادایي او یو هنګکانګي کمپنی ده. د کورونا په خاطر د دوی کار څلور میاشتې دوی رخصت و، کارونه کې بیرته اوس راغلي خپل کار شروع کړی دی. د کورونا سره ټول نړۍ اقتصاد او په شمول د افغانستان ځان اوس عیار کړی دی چې کولای شي په مختلفو طریقو باندې خپل کارونه مخته یوسي.
نو دغه د اقتصادي بحران چې په 2008 کال کې په نړۍ کې راغی، په هغه وخت کې د افغانستان یو چارواکي غلام محمد علاقی سلاکار وزیر یغه رسنوی ته ویل چې په افغانستان کې په 2009 کال کې 50% بهرنی پانګونه په تیرو دوو کلونو کې دوه ویل چې کم شوه ده. نو هغه اقتصادي بحران صرف په 2008 کال کې دیو کال په مخه دوام وکړ نړۍ کې. اوس خو تاسو هم اشاره ورته وکړه چې کورونا د ټولې نړۍ اقتصاد ډیر متاثر کړی دی، فکر نه کوي چې پانګوال به بیا هم افغانستان ته ډیر سرشنه کوي؟
زه فکر کوم چې افغانستان او پانګوال ته یو ډیر عظیم فرصت وي، چون د افغانستان خصوصا قانون او معدنونه چې دي استخراج شوي نه دي او ډیر اقتصادي ارزښت لري او پانګوال په دې وخت کې چې اقتصادي ضربه رسیدلې کې دوی ګټه دلته زیاتره ده، فرصتونه په افغانستان کې زیاتره دي. واضح ده چې ستونزه سته د کورونا د وجې نه، ولې نور طریقې سره چې کار موسی او افغانستان یو عظیم ظرفیت د سرمایه‌ګذاري لري چې ګټه ډیر ځنه اخیستای شي پانګوال.
الکوزې سب د ستونزو په برخه کې چیرته تاسو ته راشم؟ یو ستونزه ځینې کسان د قوانینو تشه یادوي په افغانستان کې چې منظم قوانین نشته دی پانګوالو لپاره، په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
کله چې جادوال رئیس جمهور د نوري د لپاره راغی، رئیس جمهور شو ډیره خاصه توجه ته وکړل، یو څه اصلاحات رال، مګر هغه اصلاحات دومره نه وو چې خپل د وزیر صاحب د دې شاهد دی. د معدن په قانون کې اوس هم یو څه ستونزې شته، ګرچې د پخوا په نسبت باندې ډیر زیات ښه شو، ډیر زیات ښه مسایل ډال نور قوانینو کې ډېرې د زیاتې ننګونې دي. یو د هغې نه دا ده چې مونږ اداري ظرفیت نم ادارې لري، نم تجار لري، نه بل څوک لري. مونږ اداري ظرفیت دومره نه دی، مونږ سیستمونه نه دي جوړ کړي، زیربناوې نه دي جوړې شوې، په ادارو کې سیستم نشته دی. نو په دې خاطر باندې قانون څه رقم څه چې مامور غواړي هغه شان ته تطبیقي د فساد طرف ته ځي.
الکوزه صاحب مننه. په دې برخه کې به لنډ د چخنسوري صاحب نظر واخلو. د قوانینو تکلم لري راشو چخنسوري صاحب. الکوزه صاحب که څه هم ستاسو هڅې وستایلې، خو به بل چلا هم نیمګړتیاوې ډېرې دي.
بالکل مننه. قوانین کې واضح ده چې قوانین چې د افغانستان د شرایطو سره برابر نه و، په خوا جوړ شوی و. هغه قوانین د دې مملکت لپاره جوړ شوی په بعضو سکتورو کې، ټول کې زنوایم په اکثره قوانین د افغانستان د سیدی د یو عادي مملکت لپاره جوړ شوی. افغانستان یو عادي مملکت نه دی، افغانستان کې ستونزې متفاوتې